Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لبسی خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. نن د پنځنبه ورځ د 1489 یوم هجری المریس کال د مرغومی جدي ومد چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیمه خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې په حق د جرمونو نړیوال محکمه په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته تر سره شو جرمونو د چړلو لپاره افغانانو غوښتل چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په سیمیزو او نړیوال موضوعاتو کې اور چې د ترکیه ولسمشر د سوریې ولسمشر بشر الله اسد د تروریست خطاب وکړ او ویل هغه چې خپل 1,000,000 ولس وژلې ترنګ ورسره کېدای شي چې راتلونکي ان جوړ شي. مخله دې چې راپورونه د وارو رسې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فسر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د کیف او روس پلو بلتون پالو ترمنځ بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه. د افغانستان او چین امنیتی چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته د دې خبرو په اړه وویل
چین د تعلیم او تربیه په مورید افغانستان سره همکاري کوي. اوس هم په چین کې د مونږ افسران تر تعلیم او تربیه لاندې دي او دا همکاري د افغانستان د صلح د پاره ډیر مهمه ده او مونږ د هغه نه استقبال کوو.
د افغانستان له دفاع وزیر سره د خبرو په محل د چین د قوای مرکز امرستیال شو قلینګ وویل چې چین د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دغه ژمنې د سیشن بي پورز له پیکینګ څخه د لیدنې په محل چین د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم کړې و چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت امرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي.
ولسوالۍ خوګیانی داعش به شکست مواجه شوه.
په خوګنې ولسوالۍ کې داعش له مات سره مخامخ شوی. همدارس د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې داعش مجبور شوی دی چې عقب نشینی وکړي او د دوی شاوخوا څلوېښت تنه له منځه تللي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خوګنې د ولسوالۍ د امنیت د تامین په هدف ولسي ځواک ګمارل کېږي. تر دې مخکې د پچیراګام په ولسوالۍ کې ولسي ځواک ځای په ځای شوی دی. د تپی پروژې اجرایی رئیس محمد مراد امانوف په ارګ له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام د دې پروژې د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. تمه ده چې د تپی پروژې کارونه په نږدې دو میاشتو کې د افغانستان دننه پیل شي او د یو کال په موده کې به په افغانستان کې د دې پروژې کارونه بشپړ شي او ګاز به په پایپ لاینونو کې جریان پیدا کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همداسې میاونړۍ څو خبرونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د تلویزیون پر پردو چې کوم تصویرونه خپاره شول له هغو داسې ښکارېده چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدا بخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي دي. بوټو لومړۍ ښځه وه چې د یو اسلامي هیواد مشري یې کوله. دا د لویدیځ نږدې ملاتړې وه. د 2000 کال د دسمبر په 28 په راویل پنډې کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي ښار دی لومړی ډزې وشوې. بیا چاودنه وشوه او بېنظیر روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. بوټو له 1988 تر 90 صدر اعظم او بیا له 1993 تر 1989 د پاکستان صدر اعظم و. د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې وویل چې د بېنظیر بوټو په وژلو کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لاس درلود. مشرف بیا دغه تور رد کړی دی. د ایران د خبری اژانسونو په وینا زلزلې په دغه هیواد کې یو تن وژلی او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه یې ټپیان کړي دي. ایرنا اژانس پرون خبر ورکړ چې د څلور اشاریه په دو ریختر درجو زلزلې البورس ښار چې د تهران د لویدیځ په پنځوس کیلومترۍ کې پروت دی ولړزه و. د دې زلزلې له امله پر یو تن د زړه حمله راغله او مړ شو. د ایرنا اژانس په وینا د پنځو اشاریه یو ریختر درجې په کچه بله زلزله بیا په کرمان ولایت کې د حجدک په نوم کلی ولړزه و. دا سیمه د تهران د جنوب په اووه سوه کیلومترۍ کې پرته ده. په دواړو زلزلو کې نږدې شپږ پنځوس تنه برسېرن ټپیان شوي دي. د کیف او روسپلا او بیلتون پال ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر شول. چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت دوه سوه اته دېرش بندیان د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونسک سیمو کې هغوی ته وسپارل او په مقابل کې هم بیلتون پالو څلور اویا اسیر سرتیري او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د اوکراین د ولسمشر ویان وویل چې ولسمشر پیترو پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې دونباسک سیمې ته ولاړ ترڅو له خوشه شوو بندیانو سره مخکې تر دې چې کیف ته ولېږدول شي وګوري. د مینسک دوه په نوم د دوه زره پنځلسم کال د فبروري د سولې د موافقې له مخې کیف او بیلتون پالو باید د دغې موافقې له لاسلیک وروسته په پنځو ورځو کې ټول بندیان او اسیران خوشي او یو بل ته سپارلی وی. د راپورونو له مخې د روسیې په سن پیترزبورګ ښار کې پرون یو مارکیټ کې چاودنه وشوه. د سن پیترزبورګ ښار د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر کلاوس د پیښې ځای ته نږدې رویترز اژانس ته وویل تر اوسه داسې ښکاري چې لس تنه ټپیان د ښار روغتونونو ته انتقال شوي. دغه شیبه د دغو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناکه نه دی. د راپورونو له مخې دا چاودنه په کور کې د جوړو شوو چاودیدونکو موادو په واسطه شوې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرنه غړی وولو لې به هم د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اوري چې په هاکري جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي دا کمیسیون په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
در قسمت معرفی اسناد و مدارک در صورت که بعد قربانیات به ما مراجعه می کنند ما می توانیم به این قسمت کمک بکنیم.
امریکا د استخبارات و د ملی گارد یو شمیر غړي افغانستان ته هستوي. د ترکیه ولسمشر د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ او وی ویل هغه چې خپل یو میلیون ولس وژلی څرنګه ورسره کیدی شي راتلونکي جوړ شي.
اسد کسینلیکله açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو په یوې نوې برخه کې له یوې ځوانې فعالې سره چې د ځوانانو د پارلمان غړي هم دغه غږېدلی وو.
لکه رښتینې پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي چې مغز لکه پارلمان اداري هیئت مو وټاکل. همداسې کمیټې دي هر کمیټه به خپل کار لري.
په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو په هدف نړیوالې هڅې ګړندۍ شوې. په هاکري جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره اطلاعات وروسپاري. په ورته وخت کې په بلجیم کې د بشري حقونو یو کمیسیون وایي چې ګڼې دوسیې راغونډې کړي تر څو د افغانستان د جنگي او بشریت ضد جرمونو قضیې تعقیب شي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. دغه نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر یو دېرشمې پورې وخت ټاکلی دی تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دري، پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقی:
نخست کمیسیون از اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي. که چیرته زموږ له کمیسیونه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو.
قسمت حکومت وکړم.
شاغلی سریخی زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل
ما دوسیې را آماده است داریم که وخت چې گفتنه میتونم که چه زمانی ما
ورم موږ داسې دوسیې چمتو کړي دي چې وخت یې نشم ویلی چې کله یې هغوی ته سپارلی شو، خو موږ پرې کار کوو. یو شمېر شکایتونه چې شته او موږ ته رارسېدلي دي په څو میاشتو کې به یې د خپل سازمان د لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي. په بلجیم کې د بشري حقونو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسیې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د میله لومړۍ نیټې را وروسته د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو دوسیې وڅېړي.
و موندل چې په حق د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوالي ویلي دي چې که چیرې بشپړ شواهد او اسناد له دوی سره تکمیل شي او وروسته به په دې اړه د رسمي څېړنې د پیلېدو غوښتنه وکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې پرېکړه نه ده کړې چې آیا رسمن دغه څېړنه پیل شي او که نه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
امریکا د استخباراتو د ملي ګارد یو شمیر غړي افغانستان ته لیږي چې د جګړې د میدان په اړه د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. دا ځواکونه په افغانستان ته تر لیږلو مخکې په یو لنډ کورس کې هم برخه اخلي. اسمت سروان د نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي ګارد 15 غړي د یو کلن ماموریت لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. دا 15 تنه اوس د متحدو ایالاتونو په یوتا ایالت کې روزل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د روزنې لپاره شمالي کارولینا ته د یوتا ایالت د استخباراتو د 1/2 کنډک د دغو 15 غړیو د لیږلو لپاره د پنځشنبه په ورځ ځانګړي مراسم جوړ شي. ډګر جنرال سټیفن فیربورن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل افغانستان ته د یوتا ایالت د ملي ګارد د ځواکونو د لیږلو هدف داري چې له یاغیانو سره د جګړې د میدان په اړه معلومات ټول او له تجزیه او تحلیل وروسته له امریکایي پوځیانو سره مرسته وکړي. سره له دې چې ډګر جنرال فیربورن افغانستان ته د دغو ځواکونو د لیږلو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا پوځیان به افغانستان ته تر لیږل کېدو وړاندې د څو اونیو لپاره په شمالي کارولینا ایالت کې د زده کړو لپاره ځای پر ځای شي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي او پوځي چارو یو کارپو محمد اسحاق اتمر افغانستان ته د امریکا د ملي استخباراتي ګارد د غړیو لیږل مهم بولي. یقینا که متخصص کسان وي زموږ د اردو په ګټه دي. دوی د افغانستان اردو ته د سوق او ادارې تخنیکي مسایلو او تر ټولو مهم د معلوماتو د ټولولو په برخو کې کومک کولی شي. د ښاغلي اتمر په وینا افغانستان ته د امریکا د یوتا ایالت د استخباراتو د ملي ګارد د غړیو استول د هغو همکاریو برخه ده چې امریکا یې د افغان ځواکونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ژمنه کړې وه. امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې په افغانستان کې د جګړې د انډول د بدلولو لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ یو لړ اقدامات وکوي. امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د افغانستان هوایي ځواک ته د جنگي او ترانسپورتي الوتکو د ورکولو او د پیلوټانو د روزلو ژمنه هم کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجی او 15 دقیقې کې دونکو د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ایشیا ټایمز خبرونه د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان ته د اقتصادي دهلیز پروژې پر غځولو غور وکړي. د اقتصادي دهلیز پروژه د 55 میلیارد ډالر ارزښت لري. مقاله لیکي چې د چین وړاندیز شای پاکستان اندیشمن کړی وي چې د هیواد چین خپل اوسپنیز ورور باله، خو اوس چین په یو منځګړی بدلیږي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چار وزیر صلاح الدین ربانی چین د افغانستان تلپاتې او د باور وړ شریک هیواد وباله، او وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د اقتصادي دهلیز پروژې برخه سي. د مقالې په وینا چین غواړي افغانستان او پاکستان دواړه د سیمه ییزو پروژو برخه وي، نو ځکه غواړي د سولې پروسه هم پرمختګ وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې چین به پر پاکستان د تروریزم په برخه کې د همکارۍ په خاطر له خپل نفوذ کار واخلي. مقاله زیاتوي چې که افغانستان د اقتصادي دهلیز پروژې برخه سي، امریکا یې شایي هرکلی وکړي، ځکه د ورېښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې ورکړی و. مقاله همداراز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصل کول د امریکا جغرافیایي سیاسي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې نفوذ له منځه ولاړ سي. مقاله لیکي امریکایي څېړونکي وایي په منځنۍ آسیا کې د چین او امریکا ګټې یو دي. د هندو ورځپاڼې هم افغانستان ته د چین د اقتصادي دهلیز پروژې د غځېدو په اړه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې هندوستان مخکې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروژې مخالفت کړی دی. دا پروژه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه تیریږي، او هندوستان یې ځکه مخالفت کوي چې وایي کشمیر د دې هیواد برخه دی، او که اقتصادي دهلیز له دې سیمې تیر سي دا د هندوستان له خپلواکۍ د سرغړونې په معنا ده. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د اقتصادي دهلیز له لارې د ګوادر بند ته د افغانستان لاسرسی په دې معنا دی چې د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې سره توازن برابر سي. د دې موافقې له مخې کابل د ایران چابهار بندر ته لاسرسی لري. مقاله زیاتوي چې چین همداراز غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي سي. د مقالې په وینا د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د وضعیت په اړه هڅې په نور نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د ورته وضعیت لپاره د ازموینې په توګه ګڼل کیږي.
مخیمو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل چې د تپی پروژې اجرایی رئیس پرون په ارکیل افغان ولسمشر سره وکتل. افغان ولسمشر هم هغه ته ډاډ ورکړ چې د دغه پروژې د امنیت لپاره پوره تدابیر نیول کېږي. د تپی پروژې چارواکي وایي د 2019 میلادي کال په وروستیو کې به د دې پروژې له لارې د ګازو د لیږد بهیر پیل شي. نور حال د یوسف انزدران په رپورټ کې اوري.
د ټاپی پروژې پلي کوونکي هیله څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې به د دې پروژې د پلي کولو چارې بشپړې شي، چې په پایله کې به یې د ګازو د لیږد بهیر په عملي ډول پیل شي. د دغه پروژې اجرایی رئیس محمد میرات امانوف چې د چهارشنبې په ورځ یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل، ټاکل شوی په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګازو د نل لیکې د غځولو کار په افغانستان کې پیل شي. د دې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی، او د ګازو نل لیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسیدلې ده.
We have extensive support from host governments.
دای وای مونږ د پروژې د کوربا هیوادونو خم لاټړ او خم مشورتي ټیم لرو. دا ټول په دې معنی چې مونږ اوس په داسې ډول روان یو چې د 2013 کال په پیل کې سختمنی چارې پیل کړو، او په 2019 کال کې د غازو د لیک بهیر پیل کړو. ټاکل شوی دا چې د 2013 په پیل کې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شي. ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه چې له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي، خو دا یوازې د غازو د لیک نه بلکې د برېښنا او پټوله کې د انرژي د لیک پروژه هم ده. خو د دغه پروژې په اړه د پرمختګونو خبره داسې مهال کیږي چې د 2001 میلادي کال رئیس د امنیت سربېره د ځینو نورو ستونزو له کبله وخت نه وخت دا پروژه ځنډیدلې. ښاغلی امانوف وایي دا وخت د ټاپی پروژې په اړه ډېرې ستونزې نه ویني، او په افغانستان کې هم د کار د چټکتوب په اړه ډاډمن دی. د غازو د لیک دا پروژه پوره دوه کاله وړاندې د 2015 کال په ډسمبر کې د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شوه. که څه هم امنیت د دغه پروژې پر وړاندې یوه ننګونه یادیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان حکومت په دې اړه لازم تدابیر نیولی دي.
د ټاپی پروژه د افغانستان لپاره یوه اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نوه مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي، او یا موږ په دې حق لا باندې ټول کارونه آماده کړي دي، ټول تدابیر مو نیولي دي. خدای دې وکړي چې د دې په شان نور پروژې پیل شي.
ټاکل شوی چې دا پروژه په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره او تر څنګ یې دغه هیواد په کلنی ډول 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د بورډ یو افغان غړی اجمل احمدي وایي دا د افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي پروژه ده او د عملي کېدو په صورت کې یې هیواد ته ډېرې نورې اقتصادي پروژې برابرولی شي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام یو د بحث موضوع د بلخ ولایت له مقامه د عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسئله ده. په دې اړه کولی شئ چې تاسو هم په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر شریک کړئ. دغه موضوع چې پرون په خوست کې د مرغومی جدي د شپږمې د غندنې په غونډه کې هم راپورته شوه. په غونډه کې د پخوانیو مجاهدینو مشرانو له چارواکو وغوښتل چې د نظام د پیاوړتیا او د بهرنیو مداخلو د مخنیوي لپاره د په حکومت کې د مجاهدینو ونډه ډیره کړي. دوی هم داراز د افغانستان د حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر اوسنی نظام ته ستونزې راولاړې کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
په خوست کې د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشران او قومي مخور وایي کچیر افغان حکومت غواړي په دې هیواد کې نظام پیاوړی او د بهرنیو لاسوهنو مخه ونیول شي نو په حکومت کې د مجاهدینو ونډه ډیره کی. ویناوالو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د مرغومی شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیری د غندنې په غونډه کې وکړي. د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران وویل
محبوب ولسمشر کغواړي چې د خاورې د پردیو استعماري او سیمایز گوندی استخباراتی کړیلو تجاوز نه مخوزه وي. د خدای په خاطر علما او مجاهدین په نظام کې په لوړه کچه باندې شامل کا. هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې رجګي هله مدادا چې د خبرو او د سورئیز مصلحت للیار نه د دوی ترمن جوړ جړای وشي. ولی هیڅ ته هم اجازه نه ورکو چې دا نظام یا چینین او یا دا نظام له منځه یوسي.
په غونډه کې د حزب اسلامي پاستازوالۍ موسی خورین وویل چې د نظام له ملاتړ کوي. خدا ملاتړ په دې معنی نه دی چې حکومت د قانون ماتونکو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي.
ملاتړ په دې معنی نه وي دوی دې د هر غاصب او فاسد په مقابل کې بې تفاوته پاتې کیږي. موږ ملاتړ وکړو زموږ ملاتړ مشروط دی.
په یاده غونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له اوسنۍ کړکېچن امنیتي حالت څخه د هیواد ژغورنې یوازینۍ لارې ملي یووالی وباله.
فقط دې وطن د نجات لپاره د ښونه حقیقي یووالی پکار ده. بیل تور سپینو شمال او جنوب پښتون او غیر پښتون لغه قوم او دغه قوم لسانی سمتي له ټولو مسایلو نه خواته ده. ټول په اسلام کې مردود عمل دي. راځي چې د ښونه یووالی ته مخه کو زونه یو بل ته ورکو غیږ اخلاص کو او هر هغه څوک چې پردوی دغه پروژې تطبیقي دي تفریقي په نوم باندې دغه لاسونه شو.
یاد دی بی اته درش کاله مخکې د جدې پښپګمه د پخوانی جمهور رئیس ببره کارمل په غوښتنه د شوروي اتحاد سره لخکرو چې په پیاوړو ځمکنیو او هوایی تجهیزاتو باندې سنبالول پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې وروسته وروسته یې د عسکرو شمېر له 1.5 لک څخه هم واوښت. شوروي پوځیان خواوشا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې ماتې وخوړه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر د سوریې ولسمشر ته د تروریست خطاب وکړ او د ترکیه صدر اعظم هم سعودي عربستان ته ولاړل. دې داسې ښکاري چې د انقره او ریاض اړیکې چې د قطر ایران د دوستۍ پر سر خړپل شوي و بیرته پر غېدو دي. احمد شیبر.
د ترکیه ولسمشر وویل چې د سوریې د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد کسینلیکله اچک و نت سویلیورم
د سوریې ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو ټررسټ دی چې د دولت په کچه ترورزم مخته وړي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې 1,000,000 سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشلي. د ترکیې ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالی کېدی. د سوریې په باره کې تر هر څه مخکې دا ناممکنه ده چې له اسد سره ادامه پیدا کړي، ځکه چې څرنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هېواد نږدې 1,000,000 کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقرې او تهران اړیکې ښه شوي وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقرې او تهران اړیکې شاید د اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغېزمنې شي. بل لور ته د ترکیې صدراعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هېواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ، نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده. خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
او څنګه زل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکنګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د ایران د خبري اژانسونو په وینا زلزلې په دغه هیواد کې یو تن وژلی او لږ تر لږه 55 تنه یې ټپیان کړي. د کیف او روس پلاو بیتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر شول.
ژوان رنگونه
نومې رابیه د لوګا تولایت ته اوس سګما کابل کې.
رابیه جانې کته کاروبار پاره درته وایي څه کار کوي؟
کاروبار کې یو مدني فعال او د ښځو د حقوقو ملاتړ او ځوانانو پارلمان کې د کابل وکیل یم.
د دې ځوانانو پارلمان په اړه لږ معلومات راکړه، څنګه د لارې پیدا کړ ځوانانو پارلمان ته؟
ځوانانو پارلمان په افغانستان کې لومړی ځل لپاره د مشرانو جرګې او د ځوانانو د مینت لخوا په مشترک همغږي رامنځته شول چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري او موږ د امتحان آزاد امتحان له لارې د ته په لاره پیدا کړه. البته کوم ځوان چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنو لخوا به معرفي کېدو.
دا د پارلمان د مسریت په اړه راته وایي چې څه ونډه تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي؟ تاسو مشخص کوم کار لرئ، کوم ګروپ کې استئ؟
لکه رښتینی پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي چې موږ لکه پارلمان اداري هیئت مو وټاکل. همداسې کمیټې دي، هر کمیټه به خپل کار لري، خپل مسؤلین به راغواړي، هغوی سره به کښېني، په خپل منځ کې به ناستې لري، طرحې به جوړوي، مشکلات به هواري د ځوانانو. او د هغې تر څنګ یو ځوان پکې ښځه لیدای شي، یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته کارو کې ځوان ته یو انګیزه ده، ځوان ته کله چې کله د زمینه برابرېږي هغه آینده یا راتلونکي کې ښه ځلیدای شي، ښه کار کوی شي. او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري، دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل اهداف ته ورسیږي او خپل ستونزه هواره کړي.
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او د ګروپونه کنه، دا سمبولیک ډول باندې دي، یعنی که عملا څوک راغواړي مسؤلینو دی؟
مونږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي، هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایتونه را غوښتل کېږي راځي، او دلته مقامات وزیران اړوند مقامات را بلل کېږي او د هغوی نه پوښتنې کېږي، د هغوی نه هغوی ته طرحې ورکول کېږي. مونږ صرف د استیضاح او د بودیجې صلاحیت نه لرو.
تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي، مثلا د نیمګړتیاوي موجوده دي په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل، د ځوانانو پارلمان ډېر مثبت او مسوي ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک اواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي، او همدغه ځوانان کولای شي کېدای شي چې لاتور کې ښه سیاستوال او سیخي رهبران لیدران شي، او دوی همدغه د مقاماتو سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپل یو زده کړه ده.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاست نوري له تاسو اجازه غواړم. خو لا ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري. زما همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. عباس ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی.